دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د جنوري 28مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو ملاتړ کوي. بل پلو د پنجاب په لاهور ښار کې د جلی دوایانو خوړو له امله تر سل زیات ناروغان وژل سوي دي. د قبایلي سیمو څه حالت وي په دې اړه به هم راپور واوري. خو په لومړي سر کې ورځو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د پخلاینې بهیر د دوی اولنۍ لومړیتوب دی. افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له خپل فرانسوي سیال نیکولاس سرکوزی سره لیدکاته وکړي. او امریکا د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله فعال درې ازبه کورپکې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولی دی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د پخلاینې بهیر اتل د دوی اولنۍ لومړیتوب پاتې شوی دی. په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال په افغانستان کې د امن او د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط وویل
Reconciliation in Afghanistan has always been our topmost priority.
افغانستان کې مفاهمت د وخت د سره زمنګ لومبي پاملرنه ده او پاکستان په هر ډګر دا خبره کړې ده چې دوی به د افغانستان امن حل او ظلم رسته کوي او موږ په خپل دی اعظم ولاړ یو چې د افغانستان د استحکام او مفاهمت د حل او ظلم به ملاتړ کوو.
That leads to reconciliation and political stability in Afghanistan.
عبدالباسط د خپل وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بندي یو دیرش پاکستاني وګړو د راخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي او د هغه په خبره دا کار به ډیر ژر ترسره شي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه عبدالباسط وویل چې پاکستان له امریکا سره شی اړیکې غواړي، خو په دې لړ کې به د هغه په خبره د پارلماني کمیټې سفارشات په نظر کې ساتل کیږي. د بلوچستان د گوادر لسیم څخه پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې ایرانی ځواکونو پر پولو باندې شپږ پاکستانی وګړي وژلي دي. د گوادر ډیپټي کمشنر عبدالرحمن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې ده او تر دې دمه د هغه په خبره مړی نه دی ورته سپارل شوی. عبدالرحمن زیاته کړه چې ایرانی وګړو دا نه دی ورته ویلي چې دا کسانې ولې وژلي دي. د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد سیمه کې د پاکستانی پوځ په روزنیز مرکز له ورڅیر مغرون څخه نامعلوم کسانو توغندي توغولې دي. د مشال ریډیو خبریال د ایبټ آباد د پولیسو د مشر سید امتیاز حسین شاه له خولې وایي چې دا پیښه نن سهار وختي رامنځته شوې ده، خو یوازې د دې پوځي روزنیز مرکز یوه دیوال ته څه زیان رسولې دي. د هغه پوځي مرکز د کوم ته نږدې چې د تیر کال د مې پر دویمه نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وجلیو. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له خپل فرانسوي سیال نیکولاس سرکوزی سره لیدکاته وکړي. د له هغه یوازې څو ورځې وروسته ده چې د یوه افغان عسکر لخوا د فرانس د څلور سرتیرو تر وژل کېدو وروسته فرانسوي ولسمشر له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو ګواښ وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل اروپایي سفر پایل له اټلی څخه وکړه. هولته پرون په روم کې د دې هیواد له وزیر اعظم ماریو مونتی سره د لیدو پر مهال د افغانستان او اټلی ترمنځ په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د اوږدمهاله همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. بل پلاو د جرمني پارلمان هم په افغانستان کې د میشتو خپلو ځواکونو د فعالیت د مودې تر یو کال پورې پر اوږدولو رای واچولې او هم یې په دې هیواد کې د فروری له لومړۍ نیټې څخه د خپلو سرتیرو شمیر له 15,350 څخه و 4,900 ته راټیټ کړ. امریکا د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله فعال درې بهرني ترهګر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچول. له دې درو ترهګرو څخه دوه ورونه یاسین چوکا او منیر چوکا نومیږي او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړه لري. د دریم نوم ملوتکار دی چې د ازبکستان د اسلامي جهاد یونین غړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو او د وزارت ویاند ویکټوریا نولینډ د دې درو ازبک ترهګرو په اړه وویل
The brothers Yasin and Mr. Chuka are fighters recruiters facility.
Dawai Yasin aw da ghurur Chuka da Uzbekistan da Islami Ghurzang la para jagra kawun ki khalq gumarun ki zamina barabarun ki aw peygham khparun ki de aw milotkar ham da Uzbekistan da Islami Jihad Union la para zamina barabarun ki de دوی د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله د ازبکستان د اسلامي غورزنګ لخوا یو شمیر بریدونه تر سره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د دې درې واړه کسانو نومونه له القاعده سره د اړیکو په تور کې وار له مخه د ملګرو ملتونو د نړیوالو تراګرو په تور لیست کې موجود وو. افغان چارواکي وایي چې د ترکمنستان له حکومت سره په افغانستان کې د اورګاډي د دویمې پټلۍ د جوړولو پلان ورستی پړاو ته رسیدلی دی. دا په افغانستان د اورګاډو له نړیوال شبکې سره وتړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر پروند ویل د اورګاډي د دې پټلۍ د جوړولو چارې به ډیر ژر پیل شي. د 40 کیلومترو په واټن دا پټلۍ د اندخوی ولسوالۍ د اکینې بندر د ترکمنستان له اتامیرات بیمام نظر شارګوټي سره تړي او افغانستان ته د وارداتو له زیاتولو سره به مرسته وکړي. افغانستان تیره میاشت له ازبکستان سره د 15 کیلومتره په اوږدوالي د اورګاډي پټلۍ په مقدماتي ډول فعال کړه. او د ایران ولسمشر پرون پر خپل هیواد د اروپایي ټولنې بندیزونه بیګټي وبلل او رد کړل. ایراني ولسمشر محمود احمدینژاد وویل په داسې حالاتو کې بریالیتوب تل د ایران په برخه دی. د ایران د ایټمی پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 دایمي غړو او جرمني خبرې له یو کال راهیسې پټه په ولاړې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو ملاتړ کوي.
ریکنسیلیشن ان افغانستان هاز اولویز بین اور ټاپ موست پرایورټی.
د پنجاب په لاهور ښار کې د جلی دوایانو د خړو لامل تر سل زیات ناروغان مړ شول. د قبایلي سیمو ولس وایي حکومت باید په دې لړ کې د دوی سیمو ته هم پام وکړي. په پېښور پوهنتون کې د دې پوهنتون او د کوریا هیواد د زده کوونکو ترمنځ د کلتور په څانګه کې د ادلون بدلون دستوره وسوه. یو زده کوونکی په اړه وایي
خپل کلچر خو خپل سټوډنټس ته پته شته، اسپیشلی چې کله د فارن سټوډنټس راشي نو د هغوی تم موږ خپل کلچر خودل غوښتل او د هغوی کلچر په باره کې چې موږ ته پته لګي چې هغوی کلچر څنګه.
او د روان خبرونې په پای کې د کوچانو په اړه ځانګړې اونې خبرونه کیږدي کیږدي اوریدل هم هیروي چې دا ځل د کوچانو څارو ته ځانګړې سوې ده. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نور راپورونه به هم واوري له مشال رادیو سره وسی. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان وایي چې په افغانستان کې قید د یو دیرش پاکستانی وګړو د غره خلاصو لپاره هلې ځلې کوي او دا کار به ډیر ژر سرته ورسول سي. په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته په وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط وویل چې پاکستان له امریکا سره ښې اړیکې غواړي، خو په دې لړ کې به د پارلماني کمیټې سپارښتنې په نظر کې ساتل کیږي. د دې خبري غونډې نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکړي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان عبدالباسط وینا وا چې د پاکستان او امریکای سفیران د دوه ملکونو تعلقاتو خکولو د پاره هلې ځلې کوي، خو پاکستان به د پارلماني کمیټې سفارښتاتو ته ګوري او د هغې پر وړاندې به دراتلونکي کړنلارې ټاکي. د افغانستان د استحکام او د امریکای طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې د عبدالباسط وینا وا
ریکنسیلیشن ان افغانستان هاز اولویز بین اور ټاپ موست پرایورټی.
افغانستان کې مفاهمت د وخت د سره زمنګ لومبي پاملرنه ده او پاکستان په هر ډګر دا خبره کړې ده چې دوی بعد افغانستان امن هلو ظلم رسته کوي او موږ په خپل دی عزم ولاړ یو چې د افغانستان د استحکام او مفاهمت د هلو ظلم به ملاتړ کوو.
عبدالباسط زیاته کړه چې د لړکی ټوکیو کې کیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان خصوصي استازي پاکستان ته بلنه ورکړې ده، خو چې کله د دغه غونډې ایجنډا مخې ته راشي نو بیا به ګوري چې دې کې په کم کچ ګډون کوي. افغانستان کې د کېد پاکستانیانو د رخلاصي په باب لا د یو تپوس په جواب کې نوموړي وې.
اکورډینګ ټو آر فیګرز دیر آر 31 آی تھینک پاکستانی پریزنز.
زمنګ د شمیرې مطابق باګرام کې یو دیرش پاکستانی وګړي قید دي او د هغوی د رخلاصي لپاره زمنګ سفارتخانه کابل کې د امریکایي میشن سره تماس کې ده او دې کې زیاتره پرمختګ شوې ده، خو تر څو چې سشي مخې ته نوي راغله تر هغه سویل د وخت نه وړاندې دي. زمنګ کوشش دي چې افغانستان کې غیر پاکستانیان په حفاظت سره راخلاص کړو.
د ایرانی ولسمشر د پاکستان د دورې پاړه عبدالباسط زیاته کړه چې هغه ته په دې حق لا څه معلومات نشته او نه نږدې وختونو کې د پاکستان او ایران د ولسمشرانو یا بل دواړو خيزه غونډه کیدونکې ده. د عبدالباسط وینا وا چې پاکستان غواړي چې د سعودي عرب او ایران په شمول ټولو مسلمان ملکونو ترمنځ د هماهنګۍ لړکې خپل کردار ترسره کړي. د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په حق لا ویان زیاته کړه.
منګ دا وخت امریکای قانون او بندیزونو ته ګورو چې هغه د ایران په حق لا پام کې نیولې دي، خو زمنګ په دریس کې به هیڅ بدلون ناراضي او موږ په دې پوه یو چې د پاکستان ایران ګیس منصوبه په دغه بندیزونو کې ناراضي. البته د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د اووم باب تر لاندې که څه ګام پورته شو نو په هغه به عمل کوو، خو زمنګ خواهش دی چې د ایران او امریکای ترمنځ په جوهري پروګرام رامیسته شوی کړکېج دی د مذاکراتو د لارې هوار شي.
پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د واپسې په حق لا د عبدالباسط وینا وا چې تر دیر شو کالو زیات موږ د دوی ملمستیا وکړه او باید چې اوس داخلك د نړیوال رورولې او د کډوالو د ادارو په مرسته خپل وطن ته په عزت سره ستان شي. د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کر د افغانستان د دورې په حق لا نوموړي وې چې د هغې لپاره لا نیټه نه ده ټاکلې شوې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د جیلې د وایانو خړولو له امله په تیرو درو اونیو کې د سلو شاوخوا ناروغان مړ شول. د دې په کتو سره د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او لاهور های کورټ د دې پیښې نوټیس اخیستې دي، خو بل خو د قبایلی سیمو ولس وایي چې په فاټا کې هم غیر معیاري او تر وخت تیرې د وایانو خرڅول کیږي، خو د تپوس کولو څوک نهسته. په دې حق نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر راکوي.
کسه هم یو خو د پاکستان په پنجاب ښار لاهور کې د پنجاب د وزیر اعلی میا شهباز شریف په وینا د دوایانو د ریاکشن لوجې د مړو شمیرا سلو تر رسیدلې ده، او په کومه چې د ایکشن غستو وروسته د دوایانو نمونې د ټیسټ لپاره د برتانیې او فرانس لیبرټیانو ته لیږلې شوې دي. بل پلو د پاکستان د نورو سیمو پر رنګ قبایلي سیمو کې هم دولس په وینا چې دغلته غیر معیاري او نیټه اوختي یا زړې دوایانې خرڅولې شي. د مومندو ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو تن رسول خان مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمو کې تعلیم کم دی او هم د دینه په هیله وجه په دوی باندې د انډیا او ایران او خپل د پاکستان غیر معیاري او نیټه اوختي زړې دوایانې خرڅولې شي.
د پیښور او د دغله راځي د کراچۍ له دغله نو هغه کې دو نمبر دوی د جنسو تم را نوځي او ان بیا هغه باندې مې دونه خاتمي خوشتورو کې پراته دا خو نام پاره خل له بي تعلیم خل له خرچې چې هغه باندې مې پوره ډیر خل د بولې لم لده دل تکنه یو بولې خو هغه یک شن کړه دې تم لدی کنه.
یو بلتن ګولولي هم مشال ریډیو ته صداسي وویل
چې والله چې موږ بي تعلیم خل کې خو چرای کې او څوک د لانه یریږي او دغه پکی او هغه پویږي په دوای باندې دا شپه شوی دا یاته واخه وخته هغه خو یې استواته یو کاغه نه یو کینه پیږي نو دکتم ټول هغه خلک چې صرف نوم یې ذکرې بس وي دا د دې شی دوای دا باندې کی کار کوي پیښه د دکانونو دی چې چورې دی او دا پته مونږ ته نه لګي چې دا رجستر شوی نه دی رجستر شوی دا د حکومت نه اجازه دوای نه راوړي دی او ځاپر ځانا نه راوړي.
کله چې مشال ریډیو فاټ سیکریټریټ کې د صحت څانګې مشر ډاکټر فواد نه دی لړکی وپوښتل نو هغه وویل
منګه اخلو مونږ چې کوم دا روغان اخلو نو دا کم از کم منګه کم چې سپلایر دا غته چې مونږ ته با 3 کالو د دې ایکسپایری کم از کم د 3 کالو ایکسپایری پکار دا.
قبایلی سیمو د ولس وینا دا چې پنجاب کې د دوایانو د ریاکشن نرسته د دوی سره هم یې پیدا شوې دا ځکه چې دلته هم غیر معیاري او زړې دوایانې خرڅولې شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو خاوري او زو د سواد پر لور د ملکن ډیویژن د څلرمی درجه سرکاري کارمندانو د خپل غشتنو په حق له احتجاج شروع کړي او غشتنه کوي چې دوی ته د حکومت لخوا وار لمخه لمنل سوی مراعات او اسانتیاوي ورکړل سي. د احتجاجي مظاهره پر مهال کارمندانو ول چې دوی کار تر هر چا زیات کوي خو تنخواه مراعات تر ټولو کم تر لاسه کوي. په دغه نور حال سوال څخه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سواد سیدو شریف ودودی اسکول کې د ملکن ډیویژن درجه سلورم کاروندان چې په بیلو بیلو سرکاري ادارو کې کار کوي د خپلو مطالباتو په حق کې احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره ته د سلورمې درجه کاروندانو اسوسییشن غړو خپل وینا کې ویل چې دوی په سرکاري څوکو د ټولو نوکرانو نه زیات کار کوي، ولې دوی ته د ټولو نه کمه تنخواه او مراعات ورکولای کیږي او د دوی منلای شوی حق هم حکومت نه مني. په دا اړه د در څخه راغلي د اسوسییشن مشر دوست محمد خان مشال ریډیو ته ویل
مونږ 8000 لز روپے تنخواہ لو زمونگا دولس کا سان دیار لس کا سان سوار لس کا سان گزارا پاگے بانی نگی گی مونگ مانی 24 گھنٹے ڈپٹی کی گی اور لس دولس روپے مونگا تنخواہ را کئی دا مونگ تا دیر مشکلات دی.
دا سواد سانگے سلورم درجے کارواندانو اسوسییشن مشر سید خطاب اویل چی بیا بیا دوی غختنی کری ولی حکومت پر سخ اسما گامونا نپور تکوی نوزکا دوی پا احتجاج کولو مجبور دی.
زما سر خو کلاس پور تقریبا 8000 کسان دی خو مونگ تا مسائی چی مونگ دا صوبائی ممبران ٹول وختي د خپل ټول ستونزي وته د کړي دا غوښتي تاسو مطالبه جایز دي خو اوسه پولیس هغه سهل لاونات دا غیزه مجبور کړم چې ضرورت تو زما زمانه د ټول سوات قوم خبر شي.
دغه مظاهره کې یو شمیر داسې تعلیمي یافته تنان هم موجود وو چې اعلی تعلیم یې کړو ولې په لګه تنخواه وړو کې نوکرۍ باندې مجبور وو. په دغه کې بعض تنانو مشال ریډیو ته وویل
زما محمد اسماعیل نوم دی، ما ایم اے پاکستان لیکړې، بی ایډ میکړې او په پرام اسکول کې چوکیدار ما او 24 سال سرویس مو کو او کیس زمونږ داخل دی دویم کال دی د کلرکې لپاره او د دې وخت پر موږ د اده زری وکړه او سخت دغه ته ونه شو. پی ٹی سی میکړې، سی ٹی میکړې، بی ایډ میکړې، ایم اے پاکستان دی میکړې. مهرباني دې وکړي حکومت زمونږ د مطالبه
خان محمد رشید خان دی گورنمنت گرل میډل اسکول شین کې د نائب قاصد پوسټ باندې برتی ما بی اے کړې، پی ٹی سی بیم کړې جی او د موږ لپاره موږ حکومت لا بګار دي چې موږ لا د ټایمز کې موږ کې موږ ډیپارټمنټل پروموشن باندې موږ لا چې تاسو شرایط پوره کړی دي باقاعده موږ هغه پوره کول پکار دي. موږ ټول عمر په کلاس فور کې نه چې موږ د تعلیمونو سره لپاره کړی دي منګه دا ډیګرین سره لپاره چې کوي چې موږ حکومت دې پیسونه اخلي او موږ نه حکومت د ډیګرین پیسونه اخلي او موږ هغه شرایط پوره کو پکار دي چې حکومت موږ بیا غرد موږ هغه شرایط پوره کړي.
سلورمې درجه ملازمینو د مسایلو په اړه مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلی غړي او خیبر پښتونخوا وزیر زنګلات واجد علي خان څخه پښتنه وکړه نو خاغلی په دغه اړه وویل واجد علی خان زیاته کړه چې دوی د درجه سلورم ملازمینو 15% د بچو نوکریانو کوټه مني او دغه غوښتنه د دوی بې ځای ده. بلخوا د درجه سلورم کاروندانو اعلان کړي کچري دوی غوښتنه پوره نکړه شوې نو دوی به په شلم مارت په پیښور کې د وزیر اعلی هاوس بخې ته احتجاجي لړۍ شروع کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ګران اوریدونکو لسواد څخه زو د پېښور پر لور. په پېښور پوهنتون کې د دې پوهنتون او د کوریا د زده کوونکو ترمنځ د کلتور د بدلون په لړ کې یو دستور وسو چې ګڼ شمېر زده کوونکو د خپل کلتور د بیلابیلو سیمفونو نمائندګي پکې وکړه. پر دې مهال د پېښور پوهنتون زده کوونکو وویل چې دا ډول دستوري نه یوازې د پښتني کلتور د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره شې دي، بلکې دوی ته دا موقع په لاس ورکوي چې په نورو کلتورونو هم ځان خبر کړي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي.
ولی زمانہ فکڑے دیکھ پل زدے ولی زمانہ فکڑے دیکھ پل زدے اخر قصور زمان بس دے اخر قصور زمان بس دے
دا د پېښور پوهنتون د یو زده کوونکي غږ دی چې د پېښور پوهنتون او د کوریا د زده کوونکو ترمنځ د کلتور د اکسچینج په نوم په یو پروګرام کې برخه اخیستله. د پېښور پوهنتون او د کوریا د زده کوونکو په ګډه د ترسره شوي د دې پروګرام په اړه د دې پروګرام منتظم او د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد بخزمان مشال ریډیو ته وویل:
زه ایز ا ډیپټی ډایریکټر سټوډنټ سوسایټیز متاسو د دې پروګرام په حواله دا وایم چې دغه پروګرام کې د ساوث کوریا چې کوم سټوډنټس او د پېښور یونیورسټي چې کوم سټوډنټس دوی په شریکه باندې دا پروګرام را جوړ کړو، په کوم کې چې د کورین ثقافت او د پاکستان د مختلفو صوبو مختلف علاقائی ثقافتونه د غي ټول رنگونو په دې کې مونږه د خودلو کوشش وکړو.
هم د دې کلتوري پروګرام په اخلا د پېښور پوهنتون وایس چانسلر او د دې پروګرام مشر میلمه پروفیسر ډاکټر عظمت حیات مشال ریډیو ته وویل:
دا خو ډیر زیات مهمه پدې چې سټوډنټانو ته انټرټینمنټ ملو شي، کورین دراغل د بین الاقوامي دغه د خلکو پیاده شي، نو دا خو په یو اداره کې د اکیډمیک ژوند کې دا ډیر مهم شي نه دي. الګ تربیه چې کیږي په کلتوري کیږي، کیریکټر پی جوړیږي، دغه کې ډیسپلین پیدا کیږي، نو زه خو د دې شي نو ډیر زیات په دغه کې ما په طرف کې مسجد شینې د ډیچونو چې زیاتې د ناخې په دغه کې کلچر اکټیویټیز میوزیکل کنسرت ډیبیټ سدا شینې خو د یو ادارې یو صدا او د سره یو لک پروجکشن زیاتېږي هغه کې کانفیډنس پیدا کی.
په دې کلتوري پروګرام کې برخه اغیستون کې د پېښور پوهنتون زده کوونکو هم د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي:
زمانوم کشماله فیروز دی، جرنالیزم سټوډنټ یم او د کلچرل اینڈ ډراماټیک سوسایټی پریزیدنت یم. دا چې موږ دا فنکشن ارنج کړو د کورین سټوډنټس سره کولابوریشن کې، زمونږ درې سوسایټیز دي: کلچرل اینڈ ڈرامیٹک سوسائٹی، خیبر لٹری کلب او فوٹو اینڈ ویڈیو کلب. دا مونږ دی دا غوی سره دا کړو د کلچرل ایکسچینج لپاره. مونږ خپل کلچر خو خپل سټوډنټس ته پته شته، خو اسپیشلی جب چې کله د فارن سټوډنټس راشي نو دا غوی تم مونږ خپل کلچر خودل وختل او هغه کلچر په اړه کې چې موږ ته پته ولګی چې هغه کلچر څنګه.
زه مومن خان جغرافي ډپارټمنټ نه بي اس کې، زمونږ د طرف نه ورته فوک سټوري وا ما چې کوم خپل کوم پرفارمنس وکړ ټریډیشنل ډریسز کې او د کی پی کې دغه نمائندګي مې وکړه او دغه چې بل فوک سټوري وا په هغه کې مو فوک سټوري مطلب یوسف خان او شیربانو ادم خان درخانه.
زمانو مو عبید شاه ده، زه ریپورت سره تعلق لرم او د تبشر انسټیټیوټ سټوډنټم جیولوجي فاینل ایئر سټوډنټ یم. د اکټیویټیز 10 اکټیویټیز پکار دي، خاص طور کې زمونږ د پېښور په پشاور کې ځکه ډېر عام لري چې لکه خلکو کې یو دار رجحان دی چې پشاور چې دی غان بس حالات خراب دي او پشاور حالات لکه یعنی کې هر طرف ته تاسو ته خپته چې دماکي دی غي خو دیا چې دا کدا سره رال کورین دلته کې دی دوه هفته سټي وکړو دین یعنی کې دا اغي یو میسج ورکول غوښتل پوره دنیا ته چې پاکستان خاص طور کې پشاور چې دا پشاور حالات اوس داسې نه دي خلک مینه والا دي.
پېښور پوهنتون ته راغلي د کوریا زده کوونکو هم د خپل هیواد کلتوري موسیقي ګډه او د خپل کلتور نور رنگونه نندارې ته وړاندې کړل او د پېښور پوهنتون زده کوونکو او استادانو ترې ډېر خوندونه واغستل. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، له پېښور زو د 400 پر لور د خیبر پښتونخوا د 400 په پوسټ ګریجویټ کالج کې په بیلابیل څانګو کې لوړ مقام ترلاسه کوونکي زده کوونکي وایي چې تر ډېر مهنت وروسته دوی دغه مقام ترلاسه کړی دی. د دغو فارغ شویو زده کوونکو وینا ده چې ښه تعلیم د پښتنو د پرمختګ او مثبت بدلون لپاره ډېر ضروری دی. په دې حق لنور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د 400 ضلع د پوسټ ګریجویټ کالج د اکنامکس او پولیټیکل ساينس شعبو هغه زده کوونکي چا چې خپل ډیپارټمنټ سټاپ کړی دی، د تعلیم د اهمیت په خلا مشال لیډو ته وویل چې ښه تعلیم حاصلول او د دې عام کېدل د پښتني سیمې او د پښتنو د پرمختګ لپاره ډیره ضروری ده. اکنامکس ډیپارټمنټ په 355 باندې خپل شعبه ټاپ کوونکي ذوالفقار خان د خپل مهنت او د تعلیم په اهمیت باندې مشال لیډو ته صدارنګ وایي.
نارمل سټډي مونږ کولای او مس هارد ورکینګ به ډیر ضروری دی، د لپاره مهنت ضرورت بس مخ خپل مهنت
کړی بس الله تعالی مونږ ته اسلام ملو کړ مونږ پښتنو نو سوړی رکا موخه ملوي خو زمونږ نوجوانانو کې هغه ټیلنټ شته اوس هم کوي خپل ځانو پیژنه خپل مهنت وکي زمونږ پښتانه نن سبا په خخ ځینو کې دي نو دې لپاره دې مهنت وکي دې مخکې راتلی شي زمونږ نوجوانانو کې تعلیم شعور پیدا شي نو په دې طریقه باندې بدغی اداغه بدل شي سوچ به بدل شي دا نشي ماشو دا هغه نه خلک دا شي تعلیم سره تبې راشي به ترقې سره روان شي
اجم خان چا چې هم اکنامکس ډپارټمنټ کې 355 باندې اولنی پوزیشن ترلاسه کړې دي وایي چې زیاتره قابل پښتانه د غربت لوجې د تعلیم نه محروم پاتې شي
د غربت د وجه ډېر نوجوانان زمونږ ډېر زیات ملګري چې کوم موږ سره لسم کې ونو تقریبا هغه کې هارډلی دوه درې کسان چې نو هغه می مسی تر غلي او زیات تر نه مینلی د غربت د وجه بس لسم پاس کیو بس چې نو ډایرکټ پولیس یا یو سه یا بل څه
ولی هم دغه د کوونکو استاد تاج نبی وایي چې غربت په تعلیم کې خند نه جوړول پکار ځکه چې دوی په خپل ډېر سخت وخت تیر کړ دي او خپل تعلیم یې ترلاسه کړ دي او بل دا چې نن سبا خو با صلاحیته تعلیم یافته خلکو لپاره وظیفي یا سکالرشپ هم وی دوی زیاتوي
ما سره خپل اویرنس څنګه خلک څنګه مونږ څنګه پکار دی نو هغه مونږ خپل مد خپل مدد آپ کې تحت کله به چټیا نه وي نو مونږ باغې کې کار وکړل خپل دغه به مونږ ټلو او هغه ما سيزونه مونږ نه چانه کم غوست دي نه چانه کم ویلې دا او سيزم کړو ټول نه ایجوکیشن دا کړې نو په مالی حالت خو زما په خیال چې لکه نه دی پکار چې سو وای چې ما ته دا کیږي ځکه چې مونږ ټول ځوانان یو مونږ لاس په اشته دی خپل پک خو صحت را کړې نو که فرض ته کور د طرف نه سپورټ نه وي مالی حالت خراب وي یا بل څه داسي وي نو په خپل مې انسان کولی شي
په عمل کې او په خصوصي توګه پښتنه سیمه کې د بیروزګاری د مسلې په خلاص د کون کې اجم خان وای چې صحیح مهنت وکړي شي نو خو بدله خامخا ملويږي
هر څه په مهنت باندې کیو مهنت کول پکار دی هر ټیم خو بل څه سونه سړی کولی شي او مهنت کول پکار دی او په مهنت باندې هر څه کیو هر څه ملويږي
پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ کې دوکم اوس وا نمبر باندې اولنی پوزیشن اخستون کې زنانه د کون کې وجی هواي چې مخکې به پښتنه معاشره کې تعلیم کو سو بار راوتل به هم ډېر ګران وو ولی اوس ډېر خبر بدلون ناغره دي او نه یوازې پښتنې پیغلې تعلیمونه کوي بلکې خخه نوکرې هم کوي دوی زیاتوي
امی بلات پښتن خو بالکل سر سکول ته پر خو دنه بیا لګ لګ شعور راغې پنځم لسم د خو به خامخا کو او تاسو اوس ګورې نو خار خو پرې دې کلی والا جنہ کې اوس راشي او یونیورسيټي کې اغي اډمیشن واخلي هاي هاي جابز بیا اغي تاسو جنګ پښتنې معاشره کې ډېر زیات چینجز راغلي دي
دغه د کون کو وینا و چې د غربت د بجلی لو شړنګ او مالی ستونزو باوجود دوی مهنت کړل دي او لوړ مقامونه ترلاسه کړل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري او سو د کراچي پر لور نن په کراچي کې د جمعیت علما اسلام ګوند په لویانو جلسه کیږي د دغه ګوند چارواک په خبره د سند صوبې د لیرو پرتو سیمه څخه د دوی د ډلې غړي د جلسې ځای ته رسیدلې دي دغه جلسه کې به د جمعیت علما اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن او نور مشران ګډون کوي په دې اړه نور تفصيل د ظفر کریمی پر راپور کې اوري
د جمعیت علما اسلام ډلې صوبایي وایان اسلام غوري په خبره دغه جلسې تیاری نه د تیری یوې میاشتې راهسې روانې وي او دغه جلسه کې به د دوی د ګوند مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن او نور مشران ویناوي کوي د نوموړي په وینا دغه جلسه کې به د یاد شوي ګوند سند صوبې او بلوچستان صوبې په لکونو خلک ګډون کوي د هغه په خبره دا جلسه د دې لپاره ترسره کوي چې خپل پلویان د روان کال په اخر او یا د روان کال په لومړیو کې ترسره کیدونکو ټاکنو ته په ذهني توګه تیار کړي د جمعیت علما اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې جلسې په ذریعه هغه خپل خلکو او نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې دا تاثر ناسم دی چې اسلام د انتها پسندی او ټوپک للارے بریالی توپ ترسی
دا تاسو چې اسلام انتها پسندی پیدا کوي اسلام د ټوپک په زور باندې کوم د فتوحات او غلبې حاصل او سوچ لري د دې مقابل کې هغه مثبت او ایجابي سیاست چې د علماي کې مذهبي طبقه کې او په هغه حوالے سره د آئین او د قانون په دایره کې زمونږ کوم جدوجہد دا هغه د دنیا ته وړاندې کو او اسلامي تهذیب او تمدن د هغه وقار د هغه سنجیدګي او دغه هغه خایسته چهره مونږه هغه روشانه چهره دنیا ته وړاندې کوو ان شاء الله عزیز
د یادونه وړ ده چې په دې ورستیو کې ډېرې سیاسي ګوندونو کراچۍ کې خپلې سیاسي حلې ځلې تیزی کړې دي د دې نه مخکې د عمران خان ډلې او د پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف ډلې هم د کراچۍ په جنا باغ کې جلسې کړې دي عوامي نېشنل ګوند هم په یاد شوی ځای کې د جنوري په 9 نیټه جلسه اعلان کړې و خو د جمعیت علما اسلام د چارواکو سره د خبرو اترو وروسته عوامي نېشنل ګوند خپل جلسه د راتلونکو میاشتې تر 6 نیټې پورې د ځنډولو پریکړه کړی دا ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دے کیک دے
پپاو کم یو لسو بجو
اقتصادی نڑے
پپاو کم دو بجو
دا سندرو امیر
پا وو منٹا دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غب
پا اتوش منٹا کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم پینزو بجو
گران اوریدونکو زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه د رادیو ترڅنګ د سود انټرنیټ لاله هم اوریدلای شي چې پته ده www.mashalradio.com وخت په پېښور کې د سهار 9 بجې سوي دی بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
پاکستان وای چې په افغانستان کې د پخلاین بهیر د دوی لومړی توپ دی پاکستانی چارواکي دا کوي چې ایرانی ځواکونه د بلوچستان د ګوادر په سیمه کې پولی ته نږدې ایرانی لور ته شپږ پاکستانی وګړي وژل دي د خیبر پښتونخوا په بټاباد سیمه کې د پاکستانی پوز پر روزنیز مرکز له ورڅیر مغرون څخه نامعلوم کسانو توغندي توغولې حکومت ځانې ځانې نه دی اړولې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن له خپل فرانسوي سیال نیکولا سرکوزی سره لید کاته وکړي امریکا د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله فعال درې ازبک ورپکې د نړیوالو ترګرو په لیست کې اچولې ده او د بشیر اکونو لپاره کارکونکو وای چې د شام امنیتي ځواکونو په پرونې نشته کې د لوسو ماشومان په ګډون سلور دیرس ملکی وګړي وژل دي
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول ګران اوریدونکو وسوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څلې کلی راځي چې ورته غوښتو
نن پاکستانی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستې دي جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې لاهور کې د زړه د رنزونو اسپیټال کې د غیر معیاري دوايانو لوجې یوش مرکزان مړه شوی دي ادارې لیکي چې په داسې پیښو باندې اکثر ملکونو کې متعلقه کسان خپل استفاګانی ورکوي او د غرنګ د ککړ کسانو پر ضد عملیات هم کولای شي خو پاکستان کې کوکه ته شي نو دلته اولس ډیر په افسوس دي او وایي چې زموږ حکمرانان صرف د خپل چوکۍ د بچ کېدو لپاره سنجیده ګامونه پورته کوي او اولس یې د نظر وستلې دي اداریا اخیری کې لیکي چې د دواینو د کمپنو مالکانو د اولس د ژوند سره لوبې کړې دي او دوی په هیڅ شان د معاف کېدو لایق نه دي بای چې داسې خلکو ته د قانون مطابق سخت سزا ورکړې شي اداریا لیکي چې دا نه بلکې د دوی لپاره دی نوی قانون سازي وکړې شي او هغه سزاګانې دی ورلا ورکړې شي کوم چې د انسان ژوند سره لوب کوونکو ته ورکولې شي ایکسپریس ورس پانه خپل اداریا کې لیکي چې کراچي کې د اوګدی مودي د ترهاګرۍ وروستو لږ وخت د پاره امن راغلی وو خو له اوس یو وار بیا ترهاګر را پاسې دلی دي او د خلکو مال او سر په خطر کې دي اداري وایي چې کوټه او کراچي کې هدفي او جن رواني دي او د دې اثر په ټول ملک پریوزي او دغه سیمو د اوسیدونکو وینا ده چې ترهاګر څنګه د کاروایي وروستو د قانون نافذ کوونکو نه بچ شي اداري وړاندې ورزو کې کراچي کې د درې وکیلانو وژنې د پام راګرځولې دي او وایي چې د دې وروستو د ټول ملک وکیلانو د عدالتونو بایکاټ وکړو اداري مخکلي کې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د مرستو یو بین الصوبایي نظام جوړ کړی شي چې پکې قانون نافذ کونکو ادارو ته د اختیار وي چې د یوې صوبې نه بلې صوبې کې د ترهګرو خلاف کاروي کولای شي او دا اراده وکړي چې ترهګر به د جړلا ختموي نو د دې ناصور نه د خلاصي د یوازیني لار ده مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او ترانسپورت وزیر میافتخار حسین د ټریفیک پولیسو او ترانسپورت حکامو ته په سختۍ سره ویلي دي چې کوم غټ گاڑی یعنی لارې زړې شوې دي یا په غلطو لارو ځي دا هوی په ضد ګامونه پورته کړی او د چا په دباو کې دي هیڅ کله ناراضي اداریا اخیری کې لیک چې د صوبایي وزیر داسې قسمه احکامات یقینا چې د ستاینې وړ دي ولې دا عملی کول په نظر ناراضي بای چې صوبایي وزیر میا افتخار حسین په زیمور چارواکو دا احکامات عملی کول لپاره دباو راولي چې دا رنګ د دین ولسته फायदा ورسي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
گران اوریدونکو سوار سیدلې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په فارم پالیسی مجله کې لیکوالې شمایله چودري له افغان طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو اترو په اړه مقاله لیکلې دا لیکي د امریکا په دینجدو کې بیا هڅې توند کړي چې له وسوالو طالبان سره دروغ جوړ د خبرو اترو په لړ کې خپل اتحادیان هم ورګډ کړي. بلخوا په امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې لیکوال الیزا روبن لیکي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي یان کوبس د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې پر افغانانو ټینګار وکړي چې که دوی غواړي چې له وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو بهیر خپل منطقي انجام ته ورسوي، نو په دې بهیر کې باید د افغاني ټولنې هره برخه ونډه ولري.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوالې شمایلا چودری افغان طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو اترو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. دا لیکي چې د اوباما ادارې په دینیزدو کې هڅې توندې کړې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړۍ د خبرو اترو په لړۍ کې خپل اتحادیان هم وپیي، او هم د دې وجې د روانې میاشتې په درېیمه نیټه طالبانو د یوې خبرپاڼې له مخه خبرو اترو ته د صلاح کېدو په اړه خپله خوښي هم په ډاګه کړه. په دغه خبرپاڼه کې طالبانو ویلي ول چې دوی به په عربي هیواد قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي چې د نورو قانونو سره خبرې اترې وکړي. لیکواله میرمن چودري وایي چې آیا د طالبانو لخوا دا سیاسي هلې ځلې دا څرګندوي چې دوی د یاغیتوب د ډګر نه په یو ریاست کې ځان بدلوي؟ خو بیا د طالبانو لخوا د رواني میاشتې په 12مه نیټه د یوې بلې بیانیې حواله ورکوي چې پکې ویلي شوی ول چې دوی په سیاسي هلو ځلو کې ښکېلېدل زیاتوي، خو د دې دا مطلب نه دی چې ګوندې دوی جهاد پرېښی دی او په کابل کې موجوده حکومت او د هغوی جوړ شوی آئین قبلوي. لیکواله د دې دوه مخي تګلارې په اړه پوښتنه راپورته کوي چې دا څه دي، خبرې اترې او که جنگ؟ لیکواله مخکې لیکي چې د طالبانو لخوا دا متضاد بیانونه د سولې په اړه د خبرو اترو په لړ کې د دوی په ژمنتیا باندې د بې یقینۍ سوری غوړوي. میرمن شمایلا چودري وایي چې د طالبانو لخوا دغه رسمي بیانونو ته په دې نظر نه دي کتل پکار چې ګوندې دوی خبرو اترو ته تیار دي، ځکه چې په هیواد دننه طالبانو کې به د روانې جګړې په اړه ضرور اختلاف وي، او هغه خلک د جوړجاړۍ طرفدار دي په روانه شخړه کې غواړي چې تر هغو خلکو ترڅنګ چې په جګړه کې ښکیل دي په دې جنگ بریا ترلاسه کړي. لیکواله مخکې لیکي چې همدغه ډول د امریکا لخوا دا ایجنډا چې جنگ، خبرې اترې او د بیا ودانۍ دا مطلب نه دی چې امریکایي انتظامیه هم یو خوله ده، ځکه چې د امریکایي دفاعي، استخباراتي او ډیپلوماتیکي چارواکو ترمنځ د طالبانو سره په خبرو اترو اختلافات سپټه خبره نه ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې لیکواله الیزا روبین لیکي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي جان کوبس د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې په افغانانو ټینګار وکړو چې که دوی غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو بهیر خپل منطقي انجام ته ورسوي، نو باید په دې بهیر کې د افغاني ټولنې هر برخه ونډه ولري. ورځپاڼه د جان کوبس له خولې لیکي چې په دې نږدو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه کلک دریس خپل کړی دی، او د طالبانو سره سره په ناټو هم غږ کړی دی چې په روانه جګړه کې دی باید د ملکی وګړو ژغورل په پام کې وساتلی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې نږدو کې هغه ګنګوسي چې ګوندې واشنگټن غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې به بغیر د افغانانو کوي، په اړه په کابل کې امریکایي سفیر راین سی کراکر افغان حکومت ته یقین دهانی ورکړې ده چې دا ډول ګنګوسي او خبرونه دروغ دي.
مجید بابر وو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه په فارم پالیسی مجله او نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د خبرو مقالو مهم ټکي درته اورول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د امریکا حکومت د زیارت پر ورځ د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله فعال څو تنه بهرني ترهګر د نړیوالو ترهګرو کسانو په توګه وپیژندل. د دوی په هکله ویل شوي چې د ترهګر عملیات په ترڅ کې وخت په وخت په افغانستان کې میشت ایتلافي ځواکونه ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه پام وکړي له واشنگټن د هارون بچا راپور ته.
د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې د غادرې وړ تنه ترهګر چې د یاسین چوکا، منیر چوکا او میولتکار په نومونو یاد شوي د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه وپیژندل شول. د یادو ترهګرو تنانو پر ضد د شوي اقدام په نتیجه کې ویل شوي چې د امریکا د اجرایوي واکمنۍ د لاندې راتلونکي د دوی ټولې شتمنۍ به کنګل کړل شي، او ورسره امریکایي به هم له دوی سره د څه قسمه لین دین کولو څخه منع کړل شوي دي. دا هم ویل شوي چې له القاعده سره د اړیکو په تور کې د یادو شوو درې واړو کسانو نومونه وار د مخه د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوي د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل دي. د امریکا د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي چې یاسین چوکا او منیر چوکا دواړه ورونه دي او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره چې د مخکې نه د یو بهرني ترهګر تنظیم په توګه پیژندل شوی تړاو لري. په دوی تورونه لګول شوي چې د یادې ترهګرې ډلې لپاره یې جګړې کړي، خلک یې ورته استخدام کړي او اسانتیاوې ورته برابر کړي دي. دغه راز د ملتکار په حق لا خبر پاڼه وایي چې د نړیوالې ترهګر ډلې په توګه د پیژندل شوی یو بل تنظیم اسلامي جهادي اتحادیې لپاره کارونه کړي او خلک یې ورته جذب کړي دي. د وزارت اعلامیه زیاتوي منیر چوکا چې ابو آدم هم نومیږي او یاسین چوکا چې د ابو ابراهیم په نامه هم خلک پیژني د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ترهګرو په حیث د افغانستان او پاکستان د شریکي پولې په سیمو کې فعالیت کوي. د چوکا ورونو په اړه ویل شوي چې دوی د یاد تنظیم د مطبوعاتي څانګې له مشرانو غړو څخه هم دي. اعلامیه پر مخ وایي چې منیر چوکا تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې د شوي هغه برید مسؤلیت چې په نتیجه کې 15 امریکایي او یو کینیډایي سرتیری، 8 د اصاف ملکی کارمندان او 3 افغان عام وګړي او یو د پولیسو سړی وژل شول د ازبکستان د اسلامي غورځنګ لخوا ومانه. دغه راز منیر چوکا هم د 2019 کال د مې په 19 په افغانستان کې د باګرام پاډه کې د شوي ځانمرګي برید لپاره چې په ترڅ کې یو امریکایي ټیکهدار مړ او 9 د ناټو ځواکونه ټپیان شول د ازبکستان اسلامي غورځنګ ذمہوار وباله. د دریم ترهګر تن میولتکار په حکلا بیا د وزارت خبر پاڼه وایي چې دا مهال د لبنان حکومت ته مطلوب دی او د پولیسو نړیواله اداره انټرپول هم د ده د نیولو لپاره لاس پې وهي. د لبنان حکومت نوموړي ته د ده په غیاب کې په دغه هیواد کې د القاعده لپاره د کار کولو په تور کې د 15 کالو د بند سزا اورولې ده. په کار دغه راز په 2009 کال کې په جرمني کې موقعیت لرونکي د امریکا پوځي تنصیبات په بمونو سره د پنخه کولو د توتیې جوړولو تورونه هم لګول شوي دي. د امریکا خارجه وزارت وایي د خطرناکو ترهګرو تنانو نمونه په نړیواله کچه د په ډاګه کولو هدف دوی ته د ملاویدونکو مرستو د مخنیوي ترڅنګ په ترهګرو ډلو فشار راوړل دي ترڅو د ترهګر فعالیتونو پرېښودو ته اړ شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
گران اوریدونکو زمو ژغله مشال ریڈیو خاوري اوزو د افغانستان پر لور. په ننګرهار کې له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د واک سپارنې بهیر په عملي توګه د پنځشنبې یا زیارت په ورځ پیل شو. په دې بهیر کې به د جلال آباد ښار په شمول د څلورو ولسوالیو واک افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. په دې اړه نور حال په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د بندو دا موزیک د افغان امنیتی ځواکونو د هغو جزو تامونو په وړاندې وغږېد چې په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتی ځواکونو ته د واک سپارنې په بهیر کې راټول شوي وو. د واک سپارنې د بهیر مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په دې موقعه د ننګرهار د چارواکو او ولسونو په وړاندې وویل
تجهیز او اکمالات روان دي په دې درې راتلونکو کالو کې ان شاء الله تعالی په آخري حد به نتیجه ته ورسیږي. منځ مهال او اوږد مهال تمویل د اردو پولیس تر اوسه نتیجه ته نه رسیدي. دنیا سره دا په دې نه کېږي چې له یو خوانه ووایو چې اردو پولیس غواړو او له بلې خوانه د اردو پولیس تخریب وکړو.
ډاکټر اشرف غنی احمد زید ننګراریانو د دې اندېښنې په وړاندې چې ځینې زورواکي ولسونو ته ستونزې ایجادوي وویل
ما وړاندیز چې ننګرهار په انتقال کې داخل سي اې دې لپاره نه ده چې وضعیت ښه ده، اې دې لپاره چې وضعیت خراب وي. او که جدي اساسي او بنیادی اقدامات و نسی وضعیت خراب وي. او دلیل دا ده چې با نفوذ خلق له خپل نفوذ نه غلطه ګټه اخلي. ولی د با نفوذ سړي زوی شارمنځ کې ډزې کوي دا خلک نه مني. ولی با نفوذ شل نفر و دو سوه نفر و دری سوه نفر و باڈی گاردانو سره ګرځي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد پریدون مومند وایي چې افغان ملی اردو دی په تجهیزاتو سنبال کړی شي.
انتقال د قدرت باندې مونږ خوشاله یو، مونږه طرفدار یو. ټول عمر مونږه امریکایان او اروپایان مونږ نشي ساتلې، زمونږ دفاع نشي کولې، مونږه دا د ځان لپاره شرم ګڼو چې ټول عمر مونږه بل څوک ساتي. خو اکمال په دې باندې حق دی زمونږه چې دا د دوی مسؤلیت هم دی چې مونږ په اقبالي.
د افغانستان د ملي پوز لوی درستیز تر جنرال شیر محمد کریمی وویل چې ملي اردو دا ورتیا لري چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ملي اردو ولو چې قوي هوایی پوز نه لري ولی
دی وطن دی خاور دفاع ته آماده او چمتو دي.
د امریکا مرستیال سفیر ریلی هولسن د خپل ځواکونو څخه مننه وکړه چې تر دې مهاله یې په ننګرهار کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه پر مخ بیولی دي. یاد دی وی چې د واکسپارنې په دې بهیر کې د افغانستان ملي بیرغ د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په لاسونو پورته او د امریکا بیرغ د ریلی هولسن په لاسونو راښکته کړی شو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرون لري. اوس ورسېدلې د کوچانو په اړه ځانګړونې خبرونې کیږدي کیږدي ته چې دا ځل د کوچانو څارو ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرونې جوړونکې حاسبه شهید ده، راځي چې ورته غوښو کیږدي کیږدي. د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو چې فنرا کوینا.
وړاندې کوونکې حسیبه شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی
د کېږدی کېږدی په خبرونه کې مو زه حسیبه شهید هرکلی کوم. کله چې د کوچینو مخلو نو وار لواره مو د دوی خیمې سترګو ته ودرېږي او ورسره مو شاوخوا څارویو ته پام شي. کوچیان وایي چې د دوی ژوند له څارویو سره تړل شوی دی.
دا رمې وګوره، دا زموږ ټرک، دا زموږ جایدونه دي، دا زموږ کورونه دي وروره.
کوچیان له خپلو څارویو هم ځانونو ته خواړه تیاروي او هم د همدې حیواناتو له لارې پیسې ترلاسه کوي. په پاکستان او افغانستان کې کوچیان اوښان ساتي، پسونه ساتي او وزې ساتي، او د دې څارویو د ساتنې لپاره سپي روزي او له خرو او کچرو هم کار اخلي. د کوچیانو سپي په دې شهرت لري چې ښه ډېر دي. خلک چې کله غټ سپی په خارونه کې وویني نو ورلواره خایي ووایي چې دا کوچیان سپی دی. دا سپی خپل کوچیان هم لغلا غدو ساتي. خو د سپیو ترڅنګ کوچیان اوښان لري. دغه حیوان اوږد عمر کوي. یو اوخ لا څلوېښتو تر 50 کلونو ژوند کولی شي. اوخان د دې ترڅنګ چې ډېر ژوند کوي، اوږده مزلونه کوي او ژر نستومانه کیږي. د څېړنو له مخې یو وخت تر 15 کیلومترو پورې په یو سا منډې وهلی شي او منډه هم تر 30 کیلومترو په ساعت کې رسیږي. په پخوانیو زمانو کې به یې له اوښانو په جګړو کې هم کار اخیست. د صدر اسلام په ګڼو جګړو کې د اوښانو یادونه شوې ده او په 19مې پیړۍ کې د امریکا په کالیفورنیا کې د پوتس یوه ډله داسې جوړه شوه چې اوښان ورسره وو. د همدې 19مې پیړۍ په پیل کې فرانسې هم د اوښانو یوه پوځي ډله لرله او انګریزانو په 1914 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په پیل کې د پوځیانو داسې ډیویژن تیار کړ چې په اوښانو به سپره وو. دغو پوځیانو به په سنا او فلسطین کې د انګریزانو دښمنان څارل. اوخ د سختې یو حیوان دی، کولی شي چې په سخته ګرمۍ کې له اوبو او خوړو پرته په دښتو کې اوږده مزلونه وکړي. اوخ د نورو څارویو په څیر نه دی چې ځانګړې بوټې وخوري. دی له اغزو نیولې هر راز بوټې خوړلی شي. هغه بوټي چې ترخه دي هغه هم خوري. د اوخ له څرمنې په افغانستان او پاکستان کې کوچیان خیمې جوړوي، لمسی جوړوي، پړی جوړوي او ځینې کسان ترې پټوان او وړینې جامې هم تیاروي. اوخ هغه حیوان دی چې هم شیدې ورکوي، هم یې کوچیان له غوښې کار اخلي، هم یې وړۍ د کار دي، او هم یې له څرمنې انسانان ګټه اخلي. د اوخ دومره ګټو سربیره زیان هم کوچیانو ته رسیږي. که چیرته له اوخ سره څوک زیاتې وکړي، هغه سخت ووهي یا یې جونګې ټپي کړي، نو ممکن اوخ زیل وکړي. بیا دا زیل داسې هم کېږي چې اوخ انسان ووژني. د شوالی په نوم یو کوچی وایي،
ماشومتوب کې البته ویل بس دا اوخ سړی خوري، زه خپله کوچی هم راته معلوم دی. اوخ عادت ده چې کله سړی خور سي نو بیا هغه تا پیدا کوي. که ته په سلو کسو کې شپې پټ سملې، هم تا اوخ په بوی باندې پیدا کوي، او هماغه راځي په تا پسې راچوکېږي. چې څو یې ته مړ کړی نه، بیا غوږ در باندې نیسي. چې څو یې له بینه نه وړی، هغه دې نه پرېږدي. نو زه لوخه به ډېر ډارېدلم. جامې کې کوچیان به سره کېناستل، لکه په ژمي کې جمعات به و، یا به همداسې د پیتاوي ته ناست و، هغو به کیسه کوله. کاروان مې کاو، اوښ مې ووایه، سپینګیري و، د کاروانیانو به دا کیسه کوله، یا به چا چې هغه ماشومان اوښان به پوله، هغو به دا کیسه کوله.
ځینې کوچیان غواوې هم ساتي، او د هغو له شیدو او غوښې هم همداسې ګټه اخلي، لکه له اوښه چې یې اخلي. خو د شیدو لپاره تر ډېره کوچیان میږي او وزې روزي. کوچیان کله ناکله وزو او پسونو ته اوبه نه لري. دا ځکه چې په دښتو او بیدیاو کې ډیر کله کوچیان د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. حاجی خان محمد په نوم یو بوډا کوچی کېږدې کېږدې پروګرام ته په دې اړه وویل،
د زمانو یم په کوچګرس کې مې وخت سر کړی دی، اوښې مې په ولیدې، مېږې مې په ولیدې، مېړو ته اوبه ورکې چې داسې دار پرې کې چېرې دا درېږ مېږې یوه میاشت هم څه شي، یوه میاشت هم دا شنه واښه خل، بیا چې اوبه ته پرېږدي اوبه نه پیازوي. مېږې به مړه شوه، ینه به مګینو ښه دومره صبر وکړه، توره له مرضه به پاتې سوي. هغه چې به اوبه ته راوړل چې لومبې ورځ به له اوبو تریې دی نه بوړېدي، نه بوړېدي کېدي. دا بله ورځ باندې چې ما انډنګول دا ښه جمنر به ټول ورته راغله چې مېږې چې به اوبه رسېږي، مېږې به په اوبو سوځي به چې ما انډنګول لاسونه به ټکول، بېرته به راغورځارې چې پې مرې. مېږو سه چې دغه سان په زاغو کې ورته جوړ کړي، بیا ورته ورته جوړ کړي، بیا دا اشرو کیس بیا له ورته جوړ کړي، بیا وب کرا شاري کا چې دا غړک مالته سای مې ورته ولاړې کنده کنده کرا پرې دی. هغه شي کو به کاری سره ست، بیا چې مې چې څه یې ورته را شاتې په نارې کو کرټي کرټي چې مې ټول وبو ته ودی.
او زه یو میګه د کوچانو په وینا او خیری دي ژر یې شپانه په لاره برابروي. بیا هم له حاجی خان محمد اورو،
رمای ده شام مختکلی لکزانی سیب رخ پیو کی میجه ده سره کجی سی بل رخ پیو کی ده کجی سی نا پوسره سی ور ساتل ده سپورت سپورت کی دا دا جای پی سدان ده ک بش پر یو واخ شانی خور دیغه جای چا ور ول ز پوس پ یغه او شو ته نه ګوری یا چا ما جبر ول ول دا شو شو چ ور ول ش شو وا شو یم ده ک بش پر یغه غه جای ز خپل میجه ور ول سی بیا کار یغه غه ته نه ګوری چا ما جال ته جای ده چ خورانی و جی کار په دکان چې د ورجمري تمامي چې بیا ورباي شو ورکه بیا چې ډرایور کوي ورباي چې دا تیر کا ورکه دا غارن ورته پری بیا یو مټکی واکې چادر پیویل په چادر باندې بشکر واکې چې حالته دا خوره پرلیا چې دا ورته یو دغه خوري و دغه خوري واغه خوري واغه خو هغه هغه شپه ملي شغه دوی سړي بیا نوی پرلی په ځوغه بیا ساتي څوک بیا په خور کې پرلی ورشم راشي.
کله چې کوچیان په خارونو یا د خارونو په څنډه د لنډ وخت لپاره د سفر پر مهال اړوي، ډیر کله د دوی وزې دوی ته ستونزې جوړې کړې وي، ځکه چې وزې په اسانۍ ونو ته پورته کیږي او د ونو پاڼې خوري. چې ځایي خلک د دوی له امله له کوچیانو سره خبرې اړوي چې د دوی شنه بوټي ولې خوړلې دي. وزې لږې ناروغېږي او یوه وزه له اتو تر لسو کلونو ژوند کولی شي. پسونه هم د وزو په څیر عمر لري، خو پسونه ډیر ناروغېږي. کوچیان وایي چې د افغانستان د کرنې وزارت چارواکو له دوی سره ژمنه کړې وه چې د څارویو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره به د دوی څارویو ته ګرځنده کلینیکونه جوړوي، خو دا ژمنه یې نه ده پر ځای کړې. د افغانستان د پارلمان غړی حاجی ملا ترخیل کېږدې کېږدې پروګرام ته وویل،
وزیر مونږ ته دا اطمینان راکړی و د زراعت وزیر چې زه به حیواني سیار کلینیکونه د کوچیانو لپاره ایجاد کړم او د افغانستان د کوچي قشر په اختیار کې به ورکړم چې د دوی د مالونو ښه تداوي او ښه روزنه وکړي. متاسفانه چې د زراعت وزارت دغه وعده کې مونږ سره وعده خلاف خوته او دغه وعده مونږ سره ونه پالله چې کوچانو د مالونو د مرزونو په حق لبانه دوی هیڅ نو اقدام نه راکړی. د کابل په مرکزي ولایت کې یو حیواني کلینیک کې د سناتور جنت ګل په مینه کې وزارت د زراعت تعمیر دا دوه کاله کېږي جوړ کړی ده، مګر هم نه یو ډاکټر ته تر اوسه پورې ورته رالېږلی ده او نه ته تر اوسه پورې یو داسې دوا رالېږلی ده چې هلته د مسلمانانو مالونه پکې تداوي شي. دا یو مرکزیت مرکزي ولایت ده، دلته دومره دې توجه ده که نه څه معنا په اطراف ولایتونو کې کوچیان واقعا چې مالونه قسم قسم رنګارنګ مرضونو له امله له لاسه ورکړه او نو تباہی سره مخ دی.
په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له شمال او جنوبه په خبرو شویو رپورټونو کې د ناروغیو له امله د کوچیانو د پسونو او وزو د لمنځتلو خبرونه خپاره شوي دي. البته په پسرلي کې له دې امله هم د کوچیانو میګي مري چې دوی د لوشلو لپاره خلک نه لري او میګي چې نوی اوري زیږوي هغوی لوشلو ته اړتیا لري، که ونه لوشل شي مړ کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې ډیر خلک کار نه لري، کوچیان ولې دې ته سوچ نه کوي چې په پسرلي کې له ښارونو او کلیو بانډو خلک د خپلو میګو د لوشلو لپاره په پیسو په کار وګمري. خوشتمن کوچیان بیا وایي دوی د پیسو په بدل کې د کاریګرو څخه د کار اخیستنې په لارو چارو نه دي بلد. د دې اونۍ د کېږدې لمن راغونډو تر بل یوې موز قربانه حسیبه شهید په خدای سپارم. خدا اونۍ د کېږدې تر ټولېدو یوه کوچنۍ سندره لرو. دغه کوچنۍ سندره د شکیلا ناز په اواز کې ده او بیا هم د کوچیانو له سارو یو سره تړلې ده.
چنار د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګو